بیاسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ډیر شوی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. وړاندې په خبرونه کې نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو د شپه پام وکړئ خبرونو ته. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي چې په تورخم کې له پاکستانه ایستل شویو ماشومانو ته خوندي ځایونه جوړ کړي دي. یونیسف پرون پر ایکس شبکې ویلي دا خوندي ځایونه چې څلورویشت ساعته به پرانیستي وي له پاکستانه ایستل شویو ماشومانو ته خپلو کورنیو ته د رسیدو تر وخته رواني، ټولنیز ملاتړ او تفریحي فعالیتونه برابروي. یونیسف د دې ماشومانو او د خوندي ځایونو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د امو سیند د نفتو په ساحه کې د تیلو د استخراج اته نوې څاګانې پرانیستې. د طالبانو حکومت د یوې ویډیو په خپرولو سره د ملا برادر په حواله ویلي دي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به په افغانستان کې یو لوی روغتون، یو معیاري سړک او د اوبو بند جوړ شي. د طالبانو حکومت داسې مهال د تیلو د نویو څاګانو د پرانیستو اعلان کوي چې د راپورونو له مخې د تړونونو د لاسلیک کولو د څرنګوالي په اړه دقیق معلومات نشته او ویل کیږي چې د افغانستان قانون هم په غیر مسلکي ډول استخراجیږي. نن د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند شپږمه ورځ ده او تمه کیږي چې دوه ځلې نور به هم حماس ډله اسرائیلي ارغمل او اسرائیل فلسطینی بندیان خوشي کړي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستی ډله ګڼل کیږي د اکتوبر په اوومه پر اسرائیلو په برید سره د څه باندې 1200 کسانو په وژلو سربیره 240 کسان یرغمل کړل. په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا اتیا یرغمل خوشي شوي، خو لا هم حماس او نورو فلسطینی ډلو شاوخوا 160 کسان ساتلي دي. اسرائیل هم په بدل کې یو شمیر فلسطینی بندیان خوشي کړي دي. په ایران کې د دیارلسو سیاسي فعالانو کورنۍ وایي چې حکومت د دوی بندیانو ته د مدافع وکیل اجازه نه ورکوي. دا کسان په ختیز آذربایجان کې نیول شوي، خو تورونه لا هم نه دي معلوم. د داوود شیری ورور ایوب شیری چې یو زنداني دی د ازادۍ راډیو د ایران څنګه فردا ته وویل د سپتمبر په 22مه په تبریز کې د هغه د ورور تر نیول کېدو وروسته دوی یوازې درې وارې لنډې ټلیفوني خبرې ورسره کړي. د وضعیت د بندیانو د کورنیو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړي. په ځنګړی توګه هغه کسان اندېښمن دي چې ښایي د کورنیو غړي یا خپلوان یې په یو کسیزه بندخونه کې پراته وي. او په ابوظبي کې د لاس اووریز کرکټ لیګ تیره شپه د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شو. په لومړۍ لوبه کې د کن ټیم 113 منډې وکړې او په ځواب کې د نیویارک ټیم چې رحمان الله ګربز هم په کې لوبېده یوازې 96 منډې جوړې کړې. په دوهمه لوبه کې نارتن واریرز ټیم چې افغان لوبغاړي حضرت الله ځاځای اواز متلا عمرزی په کیلو بیګي خپل سیال مات کړ. په سیاله لوبډله سمپ آرمی کې څلور افغان لوبغاړي ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، قیس احمد او کریم جنت په کیلو بیګي. د کرکټ په لس اووریز لیګ کې ګڼ افغان لوبغاړي اخیستل شوي او لوبې پکې کوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیرغه مېرمنې چې په نندارتون کې خپل لاسي صنایع ننداري تګدي شکایت کوي وایي دا چې حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کلیو ته په خام او موادو پسې لاړ شي. هم د دوی او هم د کلیوالو ښځو کار لزیان سره مخ دی.
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولو ګورو، یعنی فزیکی حالت مونږ په خپل وینو ګورو، لاس په ونو چې دا ټوټه مضبوطه نه ده، ما ټول زحمت وستلای وي او هغه مشتری به تر ترات کیچ ولا داسې ده. یا مثلا په ورځ ورته منتظر یو، دوه هفته درې هفته ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری سی ګوري ولا دا خو بل شاید اوکس کړه ته خو دلو. خو خو چې مونږ په خپل اتلونه ولایت نوال ته به مار شي په خپل خوښونه موټر به مبارون راتللو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د کار پر وړاندې د خنډونو پاکله حقوق پوهان څه وایي؟
دا واقعا د بشري حقوقو نقض ده. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درن دوستانو، یو شمیر سوداګری میرمنې وایي چې دوی به د جمهوریت پر وخت خپل کار کې د پرمختګ په مخه د بیلابیلو توکو نندارتونونه دایرول. لاسي صنایع د دوی په ګوتو وبدل شوي، ظریف سینګر توکي، زیورات، په کور کې پاخه شوي وطني خواړه غڅو چې دوی به د بازار موندنې او خرڅولو لپاره په نندارتون کې کیښودل. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د سوداګرو ښځو کار هم د دوی په خبره په ټپه ودرېد. خو د دې میرمنو په وینا دا چې اکثرو ته یې د کورنۍ ټول لګښت ورلغاړی دی، اوس هم هلې ځلې کوي چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي، په نندارتون کې ننداری ته کیدي تر څو یو څه وګټي. اغلې نور اتال وایي دا چې د طالبان حکومت په نارینه و باندې نندارتون ته د تګ بندیز لګولی، له بلې خوا میرمنې هم بې دندې شوي دي، دومره پیسې نه لري چې کوم څه واخلي، د دوی کار له زیان سره مخ دی.
دلته اکثریت چې دا لاسي صنایع ده، افغاني لاسي صنایع ده، لکه چې ټول ښځې راغلې دي، نور صنایع نشته. لکه چې پخوا نندارتونو کې هغه راتلله، مثلا داخلي صنایع ټول به راتلله، څه آهن آلات و هر شی چې و. اوس دپاره ځکه چې دغه یوازې ښځې دي نو نارینه پکې نشته، ټول لاسي صنایع دي چې ښځې پکې کار کوي، لکه مثلا خانگی خواړه دي، لکه مثلا جولري چې افغانستان کې جوړېږي ښځې جوړوي، نور لکه
بالی لزان را تو تخپل پدین اندارتون کې کوم تو کې ننداره ته وړاندې کړي؟
د دې کور ډیزاین د ایمونګه د لاس او دل سیوی ټیکونه موږ را جوړو، کور ډیزاین کوو، ملکه تو شکه پر دې دسترخوانونه او کور فرش دا چې ټول د دل سیوی ټیکینی، نو ایمونګه چې دا هم د پر دې او د شان ټول یعنی د کور ډیزاین د موږ چې نن د ستنو ته معمولا وړاندې کوو.
بالی که څه هم تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه کې راته واضح کې دغه ډیزاین لکومو شاینو جوړوي، مواد لکومه کوي، څوک همکاري سره کوي؟
کاری خو څوک نه کوي، دغه ټیکی سي دی په قندوز کې ودل کیږي، البته ځي وو بیا وشکري کور ډیزاین مثلا ګلام چې دا خاص او لري، یعنی خاص ټوټي دی چې ودل کیږي، تورونه لکه هغه دی پلان دی او پلان ودل کیږي، هغه موږ ګلام جوړو، نور بیا توشه کې پښتي او پرده او دا شان چې د بیل ټوټي دی چې وشک جوړو او دسترخوان او جای نماز او د سپاک او دغه سینو شیان وشک جوړيږي لکه پرده او دا ټول ډیزاین موږ په خپل کو.
بله، تاسو د افغانستان له ولایت یادونه وکړه چې هلته ورځي او خام مواد راوړي، څوک د سره جی آی اجازه لري چې اوازې لاړی سي؟
نه، زه په خپله ورپسې نه ځم، موږ عکسونه غواړو چې عکس رالیږي، کله کله داسې کیږي چې عکس راځي او شی موږ ته ښودل کیږي، یعنی موبایل کې رنګ تغیرات راځي کنه، او ټوټه مثلا کله مشکلات وي چې ټوټه مثلا زه وایم چې مضبوطه ټوټه وي، ښه بدل سوی وي او داسې تخته بدل سوی وي، دلته چې راځي هغه لږ سست وي، مثلا رنګ تغیرات وي، مشتری رنگ تو حکس که خواه که چه دلتا اصل جوتا رازی رنگ لکه متفاوت بی، معمولا تلیفون اگه اصلی رنگ نرا که کنه لکه تفاوت پکی رازی، بیا دسته که او چه دسترافیل طریقه اگوی تا منگا پیسی لیگو منگتا بیا دی دسترافی چارجز هم رازی او تیکا چی بیا رازی دلتا موتر هم کرای اخلی راوری از اکا چی وست سالنگ لار هم چه ده خراب ده دیر نواخت هم را تر رسی گی کرای هم دیگری گی روان.
بله، اتاسو لمشکلات یادوانه وکره چه کلا لری لاری سخه اجناس را غواری چې غواړي هغه بیا نوی کنه، دې کار څومره تاوان سره مخ کړی؟
کله چې موږ په خپل ټوټه ولګورو، یعنی فزیکی حالت موږ په خپل وینو ګورو، لاس دې ونو چې دا ټوټه مضبوطه ده نه ده، نو دلته مشتری چې راځي ما ټول زحمت بيستلای وي او هغه مشتری به تر ترات کی چې ولا داسې ده، یا مثلا دوه ورځې ورته منتظر یو، دوه هفته درې هفته ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته عکس کړه ته خو دلته خو چې موږ په خپل ټوټه ولایت نو حالت به مو هر شي په خپل خوښونه موټر بمبارول دلو نو اوس چې دا اسی مشکلات ستدي بل خو یعنی ځینې چې دي کور کې نارینه لري کې دا سی ورسال سی ځینې نه لري دولتي وظیفه لري نو داس مشکلات ستې ما یا ورور کای دا چې کار کوي نو چیرته نه سمړای ځکه چې اجازه ورته نه ورکوي ډېر کم مشتریان پیدا کیږي چې هغه بیا ومني مونږ خبره ومني چې خیر ده دی مثلا په ټلیفون کې رنگ متفاوت که رنگ لک تغییرات پکې راغلی وي ډېری وخت منل کیږي خو که مثلا ټوټه تفاوت ولري مثلا هلته په واکس کې ښودل کیږي چې دا ټوټه مضبوطه ده ښه تخته ودل سوې ده او دلته چې راځي هغه سسته وي سسته چې وي بیا پات ورکوي ځکه چې دا خو تار ده که نه د تار نه ټوټې ودل کیږي د تار ټوټې چې وي چې بیا ښه ودل سوې نه وي ښه تار نه استفاده نه یوسوي بیا پات ورکوي یعنې توشک ده توشک خو سړی پکېني جګېږي که نه ته که پوشې ده که توشک دا بیا زر هغه ورکوي پات ورکوي هغه مشتری چې دا زړه بیا توسي وشکه چې بله ډېر مصرف مې پوه کړو ځکه تا خو د لاس غوبدل سوي دي ماشینې ټوټې نه دي قیمت هم تمامېږي نو مشتری به وایي چې بله ما خو دومره مصرف مې ور باندې وکړو دونه وخت هم پرې ولګېدو کور مې خپل زړه تزین کړو او هغه چې د دوام یې راته ونه کړ
که راسو بېرته د نندارتون برخې ته دار ته وایي چې پخوا به تاسې نندارتون کې خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښودل څومره عاید هم درلود څومره ګټه هم کوله او اوس څنګه یې څومره توپیر د نندارتونو په زیات کرا غلای
په خواص و خو خلک د څه وچ ټول وازي فدار او پیسې په جوب کې وکړه خزم رات الله ما یو شي چې خو خیدا غ به یخصه کناري نه به مو شي چې خو خیدا غ به یخصه له و څه د څه څو پیسې نه لني مشکلات ده مثلا د تم زرا او خزي رازي ګوري ولا کاش کې پیسې د لود د شای مخ خرڅه ولا یخصه له مې و څه د خزي الله ست د ناري نه ته مغدي
بنده
او ناري نه ته بنده نو مجبور ده چې هغه په پیسې ورته ورکړي یو شی به اخلي که پیسې ورنه کړلې نه یې اخلي که پیسې ورکړي بیا څه رقم سوال ځواب وي ځکه چې اوس نارینه یو خو ماشونه یې کم سوي دي بل ډېری وم بېکار سوي دي سل رقم سوال ځواب وي چې ولا ما خو پیسې مثلا کور اقتصادي حالات چندان ښه نه ده تاسو په خپل زړه مثلا زه یو لوکس شی اخلي یعنی مشکلات ډېر د خلک کې نتیجه شوی دونه ګټي نه سبا چې خپل ژوند مخته وړي نه سي کولای چې مثلا یو ښایسته کالي واخلي یا خپل کور ډیزاین کړي یا مثلا شانی ما مخه مخدل ته سترنګ فوټ یو شاید اسی مثلا د دې میونه جوړ سوی دي نو دلته یو جل کوي د ناس ته خلکو ته هغه معلومات ورکوي چې دا دغه سی فائدې لري د اسی مثلا خوړه دي یعنی معلومات ورته ورکوي خلکو ته مونږ هغه دي خوړه ته مونږ پیسې نه لرو دا څه هم کله پیسې لرو چې وای خلک
دا چې ناری نه اوس نه راځي نن درته ته نس کولای چې راځي دي تاسو په کار څومره تاثیر کړی یعنی په خو به هم یو څه اخیستل مګر اوس هغه دوی نه پری دی اجازه نه لري دې څومره تاسو کار خراب کړی
اول خو خزي اواز نه پری دی راسی خلک داری نو ناری نه چې راسی هغه نهایت څو دقیقې به درځي شاته و درینی نیم ساعت کې خدای نو ماجګه ولا څوک نسی کتلای
تاسو خپل خواري کوي مثلا خام مواد ولایت راټولوي بیا کینی په کور کې هغه جوړوي تو شاکی او د کور ډیزاین دا او بیا تاسو ولڅ نه خرچيږي تاسو راتلونکي پلان به څه وي څه کوي د خپل کار دی بهبود لپاره
دا حالات ورستر ورزه مثلا خرابېږي دا خلک کې بيخي د کار باندې زړه سي سور کړای نه لکه ما چې زحمت وایستو دونه شماله ولدان ماشوا ډېر لوی نه ماشوا ده او دلته به خلک راضي دیدن به کوي مشتریان به را پیدا کوو خو دلته چې مو کتل نو هیڅ خبره هم نه وادي حالات دی لپاره چې ناری نه ناراضي او ناری نه سوی په خو مثلا موټر به راو خپل خزي به مکنه ولا خپل ګرځیدو مثلا خزي به مو سره ګرځیدو وش مثلا کرن نه خپل خزي راو خپل راضي شته نه کینی کنه انتظار نه وباسي تر اوسه هم دوستانو ته زنګ وایي چې ناری نه اجازه کا ورکړي موږ خپل سړی هم ته وشي موږ راوړي حالت کنه مو خامس نه پرې دي چې اواز موږ راسو دا دي ناری نه نه پرې خودل وسو مشرین بشي کم کړي
شازیا یو بل میرمن هم ورته شکایت لري هغه وایي چې ګڼې اقتصادي ستونزې لري نن درتون ته په یو امید راځي خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپل بچو ته ډوډۍ او د کور کرایه ورکړي
مشکلات اقتصادیم خیلی زیاد است خانه کرایی ما ماهانه 8000 کرام میتم
اقتصادی ستونزی می ډیری زیات دي زه د میاشتې وزره کرایه ورکوم درې ماشومان لرم د کورنۍ لګښت سم لغړی دی دلاسی صنایع د خرڅولو لپاره نندارتون دراغلم سهار تر بیکا دلته ناستیم د اتلس افغانیو سودا هم نشم خرڅوي. په لومړی ورځ مې درې ماشومان هم را وستلی و، په تنګ شول ژړلې چې کور ته لاړم، لور مې ناروغه شوه، اوس هغوی د خپل مور کور ته بیایم. زه بیا دلته راځم خو بې ګټې څه وکړم، چاره نشته، نس ډوډۍ او تنکالی غواړي. پخوا مې کار درلود، معاش مې و، اوس یې له هغه ځایه منفک کړم، مجبوره شوم چې دلته لاسي صنایع خرڅې کړم. دا هم اوس څوک نه رانخلي.
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره:
دا مسائل باید مخکې له دینه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شوی وای. اما راز دې ته چې بشری حقونه څنګه دي په افغانستان کې چې اسلامي هیواد ده او شریعت د اسلام دلته حاکم ده، بشری حقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوی دي، که هغه د میرمنو د کار برخه ده، که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده، او که د میرمنو په برخه کې نور حقونه دي، ټول په نظر کې نیول شوی دي. هغو میرمنو چې هغوی سرپرست نه لري، هغوی ته که د کار زمینه نشته، دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشری حقونو نقض ده. او میرمنې چې هغوی سرپرست لري، د هغوی د کار اجازه د دوی د کورنیو د مشرانو په لاس کې ده، که هغه خاوندی یا مثلا پلاری. انساني حقوقو له اړخه باید ووایم چې د یو کشر، د یو انساني کشر له کاره لري کول، دا په اقتصاد باندې ډیر منفی اغیز لرلی شي. فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفی تاثیرات لري. که یوه میرمن خپله دنده پرېږدي او خپل دندې نه لرې کیږي، لومړی خو هغه خپل اقتصاد فردي شکل باندې له لاسه ورکوي، دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کیږي او دا له منځه ځي. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغیز لرلی شي.
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالان وایي چې د طالبانو دا کار چې نندرتون دی د نارینه و، هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی، نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لویه ضربه ده. میرمن قمر نیازی سره مې په دې اکله مرکه کړې. نوموړي په پیل کې د نندرتون پارزخت خبری کوي.
دقیقا د نندرتون د ارزښت په تناسب باندې باید وویل سي چې نندرتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر بسوسو دغه د ارزښت ده، او څه که د هغه په هکله معلومات پیدا نه کړو، وینه وینو خپل په دسترګو په کاته لیده ونه شي، نو څنګه به هغه شی خوښ کړو؟ او کله چې د شي د خوښېدلو نوبت راځي، نو دلته بیا د هغه هماغه شي څو انواع او اقسام باید ووینو، تر څو هغه څه چې موږ خوښوو هغه موږ ترلاسه کړو، او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه مخ تر مخه د هغه په هکله ذهنیتونه جوړ وي، یعنې خلک د هغه په هکله معلومات ولري، یو څه انګېزه وي. دا خپله په خپل په ذات کې دغه نندرتون خپله یو انګېزه ده، د یو فعالیت. او بالخصوص د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندرتونونه ډېر مفید تمام شوي دي، او ډېر مفید دي هم، او داسې نندرتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کیږي، یعنی خلک د هغه په هکله یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې، کومې وړتیاوې لري، کوم استعدادونه لري، او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي، او څومره پرې کولی شو چې پانګه ورباندې واچول سي، یعنې پانګونه وشي پر هغه باندې. دا چې نارینه راځي، تجاران راځي، هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي، د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي. دا خپل یو بازاریابي لپاره، د حلال نفقه د لاسته راوړلو لپاره یو ذریعه ده، یو سبب ده، یو لاره هواروي.
بله، ډېره زیاته مننه. لکه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي په افغانستان کې، میرمنې له زده کړې او کار او هر څه منع سولې، خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. یوه د کار زمینه برابرول دغه د نندرتونونو دایرول دي چې خپل لاسي صنایع هلته دوی ننداري تک دي. په نندرتون کې له راغلو میرمنو سره چې ما خبرې وکړې، د دوی شکایت دا و چې اوس په نارینهوو باندې بندیز لګېدلی ده، نندرتون ته یې نه ورپرېږدي، نو ځکه د دوی هغه کومه خواري چې کړي، کوم شیان جوړ کړي، ښه نه خرڅېږي. غواړو د تاسې بحث په دې هکله ولرو چې دا پخپل دیو ټولنې دیو کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه واردول دي؟
متاسفانه چې دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې د ښځو څخه د تعلیم حق اخیستی، د کار حق یې اخیستی ده، او اوس هم ښځې دومره ویښ دي او کولای شي چې په کور کې ناست دي او کاروبار ولري او د هغه کاروبار په ذریعه باندې الاله نفقه ترلاسه کړي، چې دا کارونه زموږ بیبیان هم کړي دي. آیا هغوی مسلمانان نه وو؟ موږ مسلمانان یو، فقط چې موږ باید په کور کې کینو وږي تږي هیڅ کار ونه کړو، دا خو ونه شو. نو دا اصلا د دوی دغه انګیزه او دغه فکر چې دوی لري په دغه اکله دا ډېر د افسوس ځای ده، نه جبرانونکی فکر ده چې دوی دا اوس لري، او دغه خپل فکر او تحمیلیي هم په خلکو باندې چې زه په کلکو ټکو باندې غندمه دغه عمل د دوی، ځکه چې که نارینه هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي، د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقالات کوي، صادرات او واردات کوي، هغه چې را نه شي ونه ویني، پرتله یې نه کړي د بازار د خوند سره، د بازار د اجناسو سره مقایسه یې نه کی، هغه څنګه پوښتنه چې دارانی شي، څنګه ایرانی شي؟ په پټو سترګو معاملې کیږي، په پټو سترګو خو معاملې نه کیږي، نه په پټو سترګو سودا کیږي، هیڅ امکان نه لري. دا د یو لنو مکل دی، د پټو سترګو معاملې وای نه معاملې. نو نارینه باید راشي په هغه نندرتونونو کې شرکت وکړي، اجناسو ګوري، د اجناس قیمت وګوري، د هغه مصارف وګوري، د هغه سنجش وکړي، د هغه ګټه ورماندی واچي، تر څو چې تجاران نارینه ته هم یو بازاریابي وسی، هغوی خپل اقتصاد تقویه کولو ته، خپل د کاروبار د تقویه کولو لپاره اقدام وکړي، لاس په کار شي، خپل د وطن صنایع صادرات وکړي نورو ملکو ته، او هم زمين کې خوند ته برته یو ډول فرصت مهیا شي، کوم چې هغوی د مشکلات لري، اوس فعلاً په کور کې دي، کار نشي کولای، هغوی اوس فعلاً شل رقم مشکلاتو سره، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو د هغوی لپاره هم یو ښه فرصت به وي د کار لپاره، او دا لازم او مظلوم ده چې نارینه او خزینه اوګه په اوګه یو کار کوي، اقدام کوي، بلاخره لسته راوړنه راځي. نو دلته دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې فرصتونه یې ترې اخیستي دي، د لږ فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي، دا محدودیتونه هم لګي ورباندې، او دا هم پابندیانې لګي، او دا هم پابندې درئ، دا بالکل د انسانیت او د بشریت د بقا مخنیوی ده، ځکه چې هیڅ امکان نه لري چې یو ښځه په تنها ځان باندې کاروبار وکړي، او هیڅ امکان نه لري چې یو نارینه کامیاب وسي چې د هغه شاته د یو ښځې لاس نه وي. نو دوی باید د هر کورنۍ د اقتصاد د ودې لپاره، کورنۍ اقتصاد وده وکړي، ټولنه اقتصاد وده کوي، ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطحه پرمختګ منځته راځي، د منطقې په سطحه په نړیواله کچه پرمختګ منځته راځي، همدغه د ټول پرمختګونو مخنیوی د مغه ابتدا یا د مغه د اساس د نقطې څخه کیږي، چې دغه اوسنی نظام دغه مخنیوی د دغه نقطې څخه یا د اساس څخه کړی ده او کوي، چې دا ډیر غلط کار دی.
بله، نن درتون ته راغلی میرمن وایي چې دوی حجاب مراد کړی، لکه څنګه چې دوی ته ویل سی او په مغه ډول باندې دوی نن درتون ته راغلی دي، مګر بیا هم دا چې نارینه نسرات لای دوی ته د کار زمينه کمه مسایده ده، د خځې ګیلا لري، وای په کورنۍ کې د کور کرایه ور لغړی ده، د بچو ډوډۍ ور لغړی ده، خپل ناس ډوډۍ ور نغواړي، تن کالای ور نغواړي، او دوی نه پریدي دوی مخه نیسي. په دې ډول چې نندارتونم دوی دایر کا مصرف وکي، هغه وسایل ټول راوړي، بیا دغه رقم پابندي پی لګيږي، تاسو څه فکر کوئ؟ ا کوم نظام په دې پویږي نه او کاس خلک زوروي؟
دا خو په کل کې اس زورونه ده، که زورونه نه ا کوم نظام په دې باندې پویږي چې افغانستان کې تلور لسی زراعي سره جګړه روانه ده، او داسې کورنۍ او داسې فامیلان مونږ لرو چې هغه نارینه نه لري، دغه کورنۍ نفقه راوړون کې یو خزده، په دې باندې حاکم نظام خسر خلاص ده، کوم ما مر کړای، که تا مر کړای، که جمهوریت مر کړای، که امارات مر کړای، که مجاهدین مر کړای، که شوروی مر کړای، خو ایمان نارینه مر کړی دراته، اوس زه نارینه په کور کې نه لرم، نو زه څه وکم؟ زه اسمان ته خلوازه ونیسم؟ تیره تراکه مهرباني وکړه، دغه نړیوال کومکونو څخه تا څه اقدام کړی ده؟ داسې څه دې کړی ده؟ دا یې تا په لاس کې نه ده، دا ته د دې قدرت نه لرې، ته پیغمبر نه یې، تا ته دا امکانات خدای نه ده درکړی چې ته داسې وکړې، او نه ته دومره لرې چې نه لرې، نو پرېږده چې ښځه کار وکړي، زحمت وباسي، دغه زورونه بند کړي، په لاس د خدای هغه پری دی چې هغه د کور نفقه ورده هغه ماشومان ته ډوډۍ باید ورکړي. هو د دې چې ته هغه شرایط ورته وزکه لکه ورته وایي چې حجاب مراد کړه هغوی باید حجاب مراد کړي او مراد کړی هم ده. خو ته هېڅ امکانات هم خپله نه لرې، هېڅ فرصت هم خپله نهشې ورته مهیا کولی چې هغه خپله کوشش کوي هغه ته هم ته پابندي لګوي قیدات ورته وزکه. دا خو هسې ځورونه ده د بشر د حقونو پرېږده چې د اسلام له نظره هم سپکاوی ده بالکل. نړیواله سطح بدنامۍ ته سره هم مخ سولې ټول نړۍ کې اوس دغه افغانستان لومړی هغه هېواد ده چې د ښځو حق حقوق ته پاملرنه نه کوي او د ښځو حقوق یې تر پښو لاندې کړی ده.
بالې میرمن نیازی په آخر کې که دا راته وایي چې په افغانستان کې اکثره میرمنې په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي، دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې حداقل هغه کوم کار چې کوي هغه ورته قوت سي؟
الهی نظام ستا الله پاک ټول ویني په دې شکر د موږ ټول مسلمانان یو باور او یقین لرو هیڅ شپه شپه نه پاتې کیږي بل اخره سحر کیږي او همیشه وایي زمستان می گذره تر ایشیایی به زغال می منت دا ژمی به هم تیر سي دا خواري شپې ورځې به هم تیر سي برته به پسرلی سي برته به اوړی سي برته به موږ تاسو لا صبح خلاص خپل کار به وکړو خپل ژوند زندگی به سره جوړ کو خپل تعلیم به وکړو. فقط ناهیلي مه پاتې کیږي، نا امیدي کفر ده. نا امید کیږي ما ناهیلي کیږي ما او هیڅ وخت آرام مکنی د خوځښت حالت کې اوسېږي. کوچنی کوچنی خوځښتونه د لوی لوی ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي. دا هیڅ وخت فکر مکوي د ځان سره چې تاسو نو اوس خدای راوسته د بس قرار ورته کینو نه پکې نستلو باندې نه کیږي. خورمه خوځښت کوه، حرکت دې که په وسه نه ده په قدرت نه ده ته خوځښت وکړه. زه خوځښت کوم بل خوځښت کوي بل خوځښت کوي دغه خوځښتونه بل اخره یو حرکت منځته راوړي او بل اخره به سهار شي او بل اخره به برته موږ خپل حق او حقوق ترلاسه کړو. نو باید نه امید نه شو.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
ام چنم قربان مسم شه وخت نه
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
موری سوا خبرې ټ